یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، نن شنبه ده، د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر دیر شمه، د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي.
هیله دا ده چې له افغانانو سره د همکارۍ په برخه کې ګامونه پورته شي او کنګل شویو پیسو پر خوشي کولو کې همکاري وکړي.
د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته د پاکستان د حکومت مشرانو د یوه ممنوعه ګوند تحریک لبیک پاکستان پر وړاندې د کومو اقداماتو ژمنه وکړه.
د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان پونیز پروګرام خبریږي. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د ټاپی پروژې د رئیس په ګډون د ترکمنستان یو پلاوی کابل ته رسیدلی. 9 تنه افغان هم جنس بازان برتانیا ته ورسېدل او متحدو ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې رشید مردوف او ملګریو پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره اونۍ ویلي و چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي دي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د رښتینی ځواک په اړه معلومات نه دي په ډاګه کړي. جان سوپکو پرون په ورجینیا ایالت کې خبریالانو ته ویل چې د معلوماتو د امریکا د کانګرس لغړو او خلکو سره دا مرسته کولای شوی چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د پای ته رسولو ارزونه وکړي. ښاغلی سوپکو د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزارتونو غوښتي دي چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه ټول معلومات خپره کړي. 9 تنه همجنس باز افغانان برتانیا ته ورسېدل. دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیز تراس او د همجنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته له افغانستانه وایستل شول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د دې کسانو د ایستلو په برخه کې مهم رول لوبولی او زیاتوي چې دا به له افغانستانه د هغو کسانو د رایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د افغانانو په دې هم جنس بازار ډله کې زده کوونکي او مدني فعالان شامل دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دا هغه طبقه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تر بل هر چا له ډېر تبعیض سره مخامخ دي او زور زیاتی ورسره کېدای شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. د بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتوپیا کې یاغي وسلوالو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د پرزو د خرڅلاو لکبله لګیدلی. د امریکا د خزانه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې په نویو بندیزونو کې د ایران د سپاه پاسداران دلې دوه جک پوری غړي برید جنرال سید آغا جانی او برید جنرال عبدالله مهرابی او دوه شرکتونه چې د امریکا په وینا د سپاه پاسداران د بی پیلوټ الوتکو له پروګرام سره اړیکه لري په نښه شوي. د بندیزونو له مخې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هیڅوک یا بنسټ له دوی سره تجارتي معامله نشي کولی. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې په سیمه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو ویش نړیواله سوله او امنیت تهدیدوي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپل دوه ورځنۍ سرمشري ځنن پر روم کې پیلوي. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشري په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایل بحثونه شامل دي، خو ډیره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمی فعال سویدنی پیغلی گریتا تونبرگ پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دا وایي تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لرئ، خو کله چې متحد ایالات د فوسیلي تیلو اړوندو تاسیسات پراخوي نو دا په رښتیا د دې نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي. د جیشل غونډې وروسته سمدستی د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د بیګانې لوبې په اړه لیکلي دي چې افغان لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه. عمران خان ویلي چې له افغان لوبډلې پرته بله داسې لوبډله یې نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې ځانته ځای پیدا کړي. افغانستان د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې پرون خپله لوبه پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر وبایلله. د افغانستان بله لوبه سبا له نامیبیا سره ده. دا و خبرونه.
خبرونه مولا زادی رادیو نه اوریدل د دې خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پایل مخکې د شوزو د سیاسي مشرانو شبکې په یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د شیزنه فعالانو او سیاستوالو امنیت یقیني کړي. طالبانو هم د جیشل ډلې له مشرانو خپل غوښتنې مطرح کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدل.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د جی شل سرمشري ځکنن راټولېږي. د دې غونډې د بحثون مهمه منځپانګه له کورونا او باورسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا را ژوندۍ کول. خو تر څنګ یې ځنې نور موضوعات هم شته چې تمه در په بحث وشي. له دې یو موضوع افغانستان دی. که څه هم جی شل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره پکې د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو اعلان وشو، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډیر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن چې د جی شل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسیدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمنځه وړلو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته 6 کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د خوځو د سیاسي مشرانو شبکې یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خبره شوې اعلامیه کې راغلي خزینه سیاستوال نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستوال شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان خوځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربیره پر دې چې باید خځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابر کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر کړي.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې هیڅ افغان ژوند ته ګواښ نه دی مخ. د چیشل لغونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرف شوي سهیل شاهین غوښتنه وکړه چې د چیشل سرمشري ځکه له افغانستان سره شوې مرستې باید عملي شي. خو د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
هله دا د سي افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل سوي او پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي، دغه پر خوشی کولو کې همکاري وکي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هسې په سیمه کې هم روان دي. ازبکستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کیږي، د بهرنیو چارو وزیر نن سهار کابل ته راغی. طالبان وایي اقتصادي پیاوړتیا او سیمه ییز ثبات د سفر د بحثونو مهمې اجنډا دي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې له مشرانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. مجیب حبیب زای په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفتس د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د ډلهییز لوږې مخنیوي وکړي. ښاغلی ګریفتس پر جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری آژانس ته وویل مرستو ته اړتیاوې په افغانستان کې ډېرې شدیدې دي او خپل اوج ته رسیدلې دي. په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. ګریفتس ویلي چې لوږه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب ګرځي او امراض رامنځته کوي او په پای کې ورپسې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ترسره کوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه ښیي چې د راتلونکي سخت ژمي او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته د مرستې ورسیږي. دبلیو اف پی تیرونی د 200 میلیونو ډالرو د مرستو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه څو د 2020 کال تر پایه خپلې مالي چارې پر مخ بیوسي. ګریفتس ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اګست له 15 ناسم شوی دی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي څو په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې ولګوي. د دهم ویلي چې اروپایي ټولنې والله مخه 100 میلیونه یورو او افغانستان ته مرسته کړې او د امریکا متحده ایالات هم د 340 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفتس ویلي چې په افغانستان کې روان بحران د تیرو 2 کلونو وچکالۍ، د جګړې په مهال د مرستو د نویش او د افغانستان او طالبانو د دولت د اقتصادي ماتې له امله رامنځته شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 14 دقیقې او 40 ثانیې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
طالبان وی دوی له روان ناسم اقتصادي وضعیت څخه د خلکو د ایستلو لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه په پام کې لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل په دې پروګرامونو کې د یو شمیر پروژو پلي کېدل، د بهرنیو مرستو جلب، په منظم ډول د عوایدو راټولول او خلکو ته د کاري زمینو برابرول شامل دي. ښاغلی کریمی دا خبر په داسې حال کې کوي چې د افغانستان اوسیدونکو له ناسم اقتصادي وضعیت، بیروزګاری او لومړنیو توکو د بیې لوړېدو شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کړې دي. تازه په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې یا اونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی او دغه شم د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکی ژمی به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پلاوي کې د نوموړي هیواد د ټاپي پروژې مشر هم شته چې تمه ده د دغې پروژې د نیمګړي کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ترکمنستان له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې وې. ویل شوي وو چې په پام کې ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار بیا پیل شي. ټاپي پروژه په 2018 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شو چې په ترکمنستان کې کار همغه مهال پای ته ورسید او د افغانستان په هرات ولایت کې هم کار پیل شو. د ټاپي پروژې د ګاز نلیکه 1400 کیلومتر اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 55 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ، یو سودریال 30 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواړیاست. ځینې عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. د بدسل کې د چتیر شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د 15 وکټو په توبیر نه پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې دمه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دوی لوبي کړي چې یوه یې ګټلې او بله بایللې ده. تفصیل په دې راپور کې.
که چې هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله لا پیاوړي او کولی سي د یادو سیالیو په لړ کې نورې لوبې وګټي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی چې د کرکټ لوبې مبصر هم دی او د کرکټ لوبې په برخه کې ښه پوهه لري، ازادي راډیو ته وویل چې هیله سته چې افغان ملي لوبډله پاتې نورې لوبې وګټي.
د تیری سیالۍ په بیرل سره ډېر زیات افغان مینوال خوښینه دي زمونږ په شمول، خو افغانستان په دغه نړیوال جام کې درې نورې سیالۍ لري او اړتیا ده چې باید افغانستان په دې کې دوه سیالۍ وګټي تر څو پورې نیمه پایلو به توزی. نو اړینه به دغه وی چې د تیری سیالۍ هغه نیمګړتیا وي چې افغانستان پرې سیالي وبایلله یو ځل بیا تکرار نه شي. لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونا ته بدرد ونه وایي. اصر کې کوم تیروتنه چې مخکې د غوراوي کمیټې نه شوی پیغام باید دوسترګې بډې شي، ولې چې نړیوال جام دی افغان لوبډله اوس مورال ته اړتیا لري.
بادام احمد زای و چې تاسو یې غږ واورید. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله احمد زای بیا وایي د راتلونکو لوبو د ګټلو لپاره باید د ټیم د غړو په ترکیب کې د لساره غور وسی. دای وایي چې کچیر موږ په راتلونکو لوبو کې د میډیم بالر پر ځای یو تیز توپ اچونکی یا بالر داخل کړو او د توپ وهنې په برخه کې که ښه با تجربه لوبغاړی هم راولو کولای سو راتلونکي لوبې وګټو. بلخوا د خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ملي لوبډله باید له تیرو لوبو نیمګړتیاو نه ښه تجربه واخلي او په راتلونکي کې د خپلې لوبې لا پیاوړې ترسره کړي. ښاغلی میاخیل وایي دوی د تیرو لوبو له بېغوریو همدارنګه هغه کړنې چې کیدای سي لوبه پې بایلل سي هغه د بیا نه تکراروي. هڅه مو کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي نړیوال، البته لوبډلې د غوراوي همدارنګه په نړیوال جام سیالیو کې د دوی د تمریناتو او نیمګړتیاو په اړه د کرکټ بورډ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو دوی تر دې نامه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیرې شپې لوبې په تړاو لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او دا د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده چې نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د خیل لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د قائد مسلکیتوب او د ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چلاوریز کرکټ پر نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته بایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په شلو اورونو کې 115 اویا منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته 143 منډو هدف وټاکل، خو د پاکستان لوبډله په 19 اورونو کې د هدف ته ورسیدله. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تیرې شپې په لوبه کې خپل سمه ویکټه واخیستله، البته سلمه ویکټه واخیستله او په تو د تیرې شپې په لوبه کې خپل دغه ریکارډ خپل هیواد لپاره جوړ کړ. د افغان لوبډلې بل لوبه به د یک شنبه په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامبیا لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې وي. بلې سالیسه
ډیره مننه. ومردل چې ځینی عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. د بدسل کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون ماشام د پاکستان په وړاندې خپل مسابقه د 15 وکټو په توپیر وبایلله. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت د غرض له لوږې او بشري نورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څنګه چې په اړه ویل کیږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد په بدلېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندیشنه شوولی و چې راتلونکی ژمه به په میلیونونو افغانان له لوړې سره مخامخ شي. خود طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمی د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي.
مسلسل تلاش کې ترڅو په هیواد کې د بیوزل خلکو همدارنګ د اقتصادي ودی درمست کېدلو په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړي. همدارنګ ځینې پروژې تر لاسه لاندې لري او همدارنګ د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانک نو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي. همدارنګه خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د غشان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره ایا فکر نه کوي چې وضعیت له سم حالت نه وته دي؟
وضعیت دومره وخیم نه ده لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کوي.
کریمی صاحب که هر څه سم دي نو بیا دا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسو په سپین بول دک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته پته مدي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل هم د اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ شکل دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي. هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې موږ هیوادوال په دریابونو کې هلته غرقېدل او نورو هیوادونو ته سفر روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپل شخصي دلایلو لمخې ځخه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشاله دي او دلته د شرط لونکي هیلې لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړی بلال کریمی و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. کغواړی د شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملي امنیت کمیټه پرون جمعه ژمنه وکړه چې که تحریک لبیک پاکستان منسوي ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي نو او به ځپل سي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لوی لارې د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي او خبرداری ورکړي که د دې ګوند مشر سعد رضوي له بنده خوش نسي نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال احمد شاه زمي څخه همیشه به مخکې دلو بحث په پیل کې لومړی دا پوښتنه وکړه چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې په وړاندې د کوم اقداماتو ژمنه کړې ده؟
د پاکستان شورای امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون د سید اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسو په دې کې د پوز مشرانو او د ایسای مشرانو او نور ولسی چارواکو هغه ګډون کړی وو. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ لدی وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي و چې د دوی سره به خبره نه کیږي، له دوی سره به د وسلوالي ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشوي، یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې، او بل خو دا هم وویل چې کچيري دوی هم دغه ستاو تریخوالي پر مخ وړي، نو دوی پر ضد به ډیر جدي چلند وکړي، ځکه چې دوی وس هم خپل لارین ته دوام ورکړي دي، او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه وسم را روان دي، او غواړي چې سر شهر اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او درالپنډي دغه جوخت دوه شهرونه دي، دغه لارې په کنټینرونو او په نورو شانو باندې حکومت بندي کړی دي، چې د عام خلکو ژوند هم ډیر سره غزمن شوی دي.
په خپل د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل شوولې ده؟ یعنی دوی تیار دي چې مذاکرې وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي چې د دوی هغه غوښتنې چې دی هغه به حلوي. یو غوښتنې دا ده چې د دوی بندي سوی مشر صاد رضوی به له بنده خوش کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څن اور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیه جوړ کړل سوی دي هغه به لری کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې د دوی سره پر خپل ژمنو باندې وفا و نه کړه، یعنی شو نه ختی، او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستانه د فرانسې سفیر نش شړلای، ځکه چې د دې ډیر جدي عواقب او پاکستان بل شمیر ستوند سره مخامخ سي د اروپای اتحادیه لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غوړي؟ د مغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کال مخکې خبره سی وو،
څو کال مخکې کاریکاتورونو خبره سی وو د اسلام د پیغمبر جدي مظاهره یا تظاهرات بیا تیر کال له هغه ورسته بیا شروع سو، چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانیول میکرو یا ایمانیول میکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونګر زول سی او پر ضد باید اقدام ونسي. نو له هغه رئیس دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل، کڅم دغه تحریک لبیک پاکستان دغه سخت دریزه ډله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړه شوې ده. خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکړول سوله، او ځینی خلک دا وایي شنن کې دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سرور سره وو، او دوی دا غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له سرخوږی سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړې سوی یا قوی سوی ده چې په خپل دوی د پاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نورو ګروپونه هم شامل دي که یوازې ماغه د دوی خپل غړي دي یا د نورو ډلو ټاپلو غړي په دوی کې نشته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نشته، په دوی کې یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوی وو، هغه بیا وفات سو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډیر ځوان دی صاد رضوی نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کې دی، زندان کې دی، ځکه چې د تیر کال رئیس کم تظاهرات سی وو د هغه رئیس بیان ډیر خوش سوی.
تیر اونۍ د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجل سول او په سلګونو نور ټاپیان سول. په تازه تحرکات کې د دوی په تازه اعتراضونو کې د مرجوبلې یا د خوډاب راپور ورکول سوی
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسی چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي. کڅم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوی دي. خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلی و چې د دوی لشت لږه په دا ورستیو کې تازه پیښ کې د دوی څلور پولیسو جل شوی دي او شاوخوا 200 درش پته پولیسو جوبل شوی دي. خو بلخوا تاریخ لبیک پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل سوی او جوبل سوی دی په دغه اخرډاب کې په دغه تظاهراتو کې د پولیس لخوا.
د ازادي رادیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه زمیت څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولاتو او د تحریک لبیک پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کولې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022114115. شمیره بیا وایم 0042022114115.
د ازادي رادیو د خبرونه تریوي بجې دوام کوي. د خبرونه په دوه